په افغانستان کې مخام شپږ بجې شو د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زموږ یاسون دی هر کلای کوم و به ورچې کابل نن بیا د تو چاودنو شاهد دو د افغانستان د کورونو چارو وزارت تایید کړ چې د ښار د پنځم امنیتي حوزې عامر نن په چاودنو کې وژل شوی. د کابل د امنیتي وضعیت په اړه مو د چارو د یو پوه نظر اخیستی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی وار ورکوو فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکو نن د کابل ښار په یوې بمي چاودنې کې د پنځم امنیتي حوزې د امر محمد زی کوچي په ګډون د خلکو وژل کېدل او وغندل. په بامیان ولایت کې یو څارنوال د رشوت اخیستو په تور ونیول سو او د پاکستان سترې محکمې په یوه ځانګړي حکم سره د هغو دوو رواني ناروغانو د مرګ سزا راګرځولې چې لسګونه کلونه یې د اعدامېدونکو کسانو په لیکه کې په بند کې تېر کړل. افغان چارواکونه د کابل ښار په یوې بمي چاودنې کې د پنځم امنیتي حوزې د امیر محمد زی کوچي په ګډون د خلکو وژل کېدل او غندل. د افغانستان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ښاغلی کوچي د طالبانو په حمله کې وژل سو او د غچ د اخیستو خبره وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا او د غراز د کورنیو چارو وزارت هم په جلا جلا اعلامیو کې د کابل د نن ورځې چاودنې د نه زغملو وړ بللې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا بریدونه ښیي چې طالبان د سولې پر خبرو باور او ژمنتیا نه لري. نن سهار تر یو ساعت په کمه موده کې په پلازمینه کابل کې درې پرله پسې بمي چاودنې وسوې چې دوه تنه پکې وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان چارواکي وایي طالبان دا ډول بریدونه کوي، خو طالبانو اکثر په دې ډول ماین چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېدځای ویجاړ کړی او دوه ویشت وسوال مخالفین یې وژلې دي. د غزنی د والي ویان واحدالله جمعزاده نن رسنیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې کماندوي عملیات وکړل.
د وسلوالو مخالفینو د ځانمرګو بریدګرو جوړولو پر پټنځای عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د خارجي اتباعو په ګډون دوه ویشت تنه وسلوالو مخالفین وژل شوي دي او درې تنه چې یو قومندان ته د ځانمرګو بریدګرو ماهرین دي هغوی نیول شوي دي.
تر دې وړاندې د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي وو چې په وژل شوي وسلوالو کې شپږ عرب، دوه پاکستاني او دوه تاجکستاني وګړي شامل دي، خو وسلوال طالبان بیا د دولت دغه خبره ردوي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل چې په دې برید کې یوازې درې تنه طالبان وژل شوي دي، خو هیڅ بهرنی وګړی پکښې نسته. په بامیان ولایت کې یو څارنوال د رشوت اخیستلو په تور ونیول سو. د بامیان امنیه قمندان زبردست صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه څارنوال د دیش زر افغانۍ یو رشوت اخیستو پر مهال ونیول سو. دی وایي نیول سوی کس د یکاولنګ د ابتدایي څارنوالۍ عامر وو او د یوې دوسیې د ارزونې پر مهال یې له مدعي څخه د رشوت اخیستو د رشوت غوښتنه کړې ده. د بامیان د څارنوالۍ یوې ډلې د پولیسو په همکارۍ په دې اړه پلټنې وکړې او یاد څارنوال یې له دیش زر افغانیو سره ونیو. ښاغلی صافی وایي ولسوی څارنوال دوسیه بشپړه سوی او د بامیان د فساد پر وړاندې د مبارزې څارنوالۍ ته سپارل شوی ده. زموږ اخلاصه د راډیو لري. د پاکستان سترې محکمې په یو ځانګړي حکم سره د هغو دوو رواني ناروغانو د مرګ سزا راګرځولې چې لسګونه کلونه یې د اعدامېدونکو کسانو په لیکه کې په بند کې تیر کړل. دغې محکمې نن حکم وکړ چې که یو محکوم بندي د رواني ناروغۍ له کبله ونسي کړی د خپلې سزا دلیل او منطق درکړي، نو د هغه د اعدام د حکم پلي کېدل د عدالت اهداف نسي تامینولی. د بشري حقونو فعالانو د دې اقدام هرکلی وکړ. د برما یا میانمار په یانګون او ماندالی شارونو کې زرګونه نور کسان نن له هغو مظاهره کوونکو سره یو ځای سول چې د پوځ د کودتا په اعتراض راوتلي دي. مظاهره چیانو تر یوې لانجمنې ورځې وروسته بیا هم د پوځ لخوا د جوړو سویو خنډونو پر وړاندې مقاومت وکړ. نن پنځمه ورځ ده چې د پلازمینې په ګډون په څو شارونو کې خلک خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. یو ورځ دمخه د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو د خورولو هڅو په ترڅ کې د خلکو د ژوبلېدو راپورونه ورکړل سول او لسګونه کسان هم نیول سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس په نن په واشنگټن کې د زور زیاتی کارول غندلې دي.
We strongly condemn violence against demonstrators. All individuals
موږ د مظاهره چیانو په وړاندې زور زیاتی په کلکه غندو. د برما ټول وګړي ته بیان د ازادي او د سولې سو اعتراضونو لپاره د غونډېدو حق لري. موږ له پوت څخه بیا غواړو چې ځواک وي خواته کړي، په ډیموکراتیک ډول منتخب حکومت بیرته راولي، نیول شوي کسان خوشي کړي، پر مخابراتي اړیکو بندیزونه لري کړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي.
د برما یا میانمار پاوز د فبروري پر لمړۍ نیټه د دې هېواد د مشرې آنګ سان سوچی پر رژیم کودتا وکړه. ملکي حکومت یې لغوه او سان سوچی یې ونیوله. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د یمن په جګړو کې ښکیل دی، وایي شیعه حوثي یاغیانو د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې پر یوه هوایي ډګر توغندی ویشتلی او په نتیجه کې یوې ملکي الوتکې اور اخیستی دی. د سعودي دولتي رسنیو نن د دغه ائتلاف په حواله ویلي چې دا اور بیرته کنټرول سو. د ابها هوایي ډګر چې د یمن پولې ته نږدې دی په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. پر ویبپاڼو د دغه هوایي ډګر مهالویش ښیي چې په الوتنو کې ځنډ راغلی او یا هم پروازونه کنسل شوي دي. او ترکیه غواړي چې سپوږمۍ ته ستور بیړۍ واستوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ وویل چې په پام کې لري تر 2023 کال پورې په د نړیوالو په مرسته سپوږمۍ ته ستور بیړۍ ولیږي او فضا ته به یو ترک وګړی په ماموریت ولاړ شي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه منفی یو. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه سلور. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه سلور. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 9 او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 8.
ازادي رادیو هوري. ولاندې خبرونه کې به واوري چې کابل نن سهار بیا د 14 شهیدو د 14 یو قرباني د دې ښار د پنځم امنیتي حوزې عامر ولې د 14 مخنیوي نه کوي؟
د دې معنا دا لري چې زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو په نظر اخیستی حکومت لخوا د دریم ځل لپاره د اصلاح شوي 14 مالي کال د بودیجې په اړه نن په ولسي جرګه کې تون بحثونه وشول.
دا بودیجه ګرو ده کنه تاسو موږ اختیار ده موږ بودیجه ته سور کارت ورکو کشین کارت.
د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي له پاکستان او ایران سره د پولي په اوږدو کې ستونزې او سرغړونې ثبت کړي او د هواري لپاره کار کوي.
د ډیورن فرضي کرښې او له نورو هیوادونو سره زموږ پر پولو بیلابیل ډولونه سرغړونې شوې دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر پورونو سر بیره په نړیوالو موضوعاتو کې باورې چې د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ په لومړي ځل د مریخ اتموسفیر ته ورسېده. ازادي راډیو او ری د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د کابل امنیتي وضعیت. د افغانستان کورنیو چارو وزیر وای د کابل ښار په نوې چاودنو کې د ښار د پنځمې امنیتي حوزې عامر محمد زی کوچی وژل شو. مسعود اندرابي د څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې او محمد زی کوچی یو پیاوړی پولیسو باله. د کابل پولیسو وویل چې نن سهار په دې ښار کې 3 14 وشو چې 2 تنه پکې وژل شول او 5 نور ټپیان شول. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
کابل روانونه هم امن نه وو. نن چهار شنبه د کابل په پغمان ولسوالۍ او دویمه ناحیه کې 3 14 وی چې 2 تنه پکې وژل شول او 5 نور ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي په کابل کې د پولیسو یوې ټولې ته په وینا کې وویل چې په دغه چاودنه کې د پنځمې امنیتي حوزې امیر محمد زی کوچی وژل شوی.
روز یک حادثه شد، یکی از افسرای شجاع و برادرای شجاع شما.
نن یوه پیښه وشوه. د پنځمې امنیتي حوزې امیر چې دندې ته پر لار و له خپل ساتونکو سره د ماین په چاودنه کې وژل شو. هغه یو پیاوړی افسر و، دښمن و نه شو زغملی. تل به د کابل خلکو په ځنګړی توګه د پنځمې حوزې خلکو د حسین لپاره هڅه او کار کاوه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لوري په خبرسبې اعلامیه کې راغلی چې په دغه پیښه کې یو پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي هم دي. د کابل امنیه قمانداني رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې نن سهار په کابل کې 3 14 سوي چې 2 تنه پکې وژل سوي او 5 نور ټپیان کړي دي. د پولیسو په وینا لومړنی چاودنه نن سهار 8:15 د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر سوی چې تلفات نه لري. دوی وایي چې دومه چاودنه 8:08 د کابل ښار د دویمې ناحیې قوای مرکز په سیمه کې په یوه فورنر موټر سوی چې څلور تنه پکې ټپیان سوي، او درېمه چاودنه هم 8:15 د برکي څلور لارې ته نږدې په یو لنډ کروزر موټر سوي چې دوه تنه پکې وژل سوي او یو کس یې ټپي کړی. دا چې په دغو پیښو کې ملکیانو یا هم نظامیانو ته مرګ ژوبله اوښتې، ښاغلي فرامرزي په اړه زیات معلومات ورنه کړل. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح له شپږنیمو بجو غونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، په تیرو 24 ساعتونو کې 15 تروریستي پیښې سوي چې څلور تنه پکې وژل سوي. د کابل د 15مې حوزې د امیر وژنه د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ملي مصالحې عالي شورا له لوري غندل سوي. دوی په جلا اعلامیو او لیکنو کې ویلي دي چې د افغانستان دښمنان تاوتریخوالي او وینې بهېدنې ته دوام ورکوي او په سوله او روغه باور نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل ښار په باغتاوت سیمه کې په یو وسلوال برید کې د میدان وردګو ولې د کلیو پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغې ادارې درې کارکوونکي وبژل سول. که څه هم د افغانستان حکومت د دې ډول پیښو مسؤول طالبان بولي، خو طالبان په دغو پیښو کې خپل لاس لرل ردوي.
په تیرو خپرونو کې مو په کابل کې د نامنو د زیاتوالي په اړه د امنیتي چارو له پوه جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه وکړه. لومړی مې ترې وپوښتل چې په کابل کې چاودنې او هدفي وژنې آیا ډېرې شوې نه دي، ولې مخنیوی ګران دی، او که تاسو فکر کوئ چې امنیتي چارواکي کمزوري دي؟
پیښې خو واقعا ورځ تر بلې زیاتېږي او په زیاتېدو هم دي. د دې معنا دا لري چې یعنې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي. دوی ډېر مشکلات لري، دوی ډېر کمبوتات لري. اول کمبوت د دې د ادارې ده. د دوی په اداره کې داسې اشخاص تر افراد راغلي دي چې هغه ټول فرمایشي دي، نه مسلکي. او دویم هغه ته د دولت ته وفادار نه دي، بل چا ته وفادار دي، چا سره وصلي دي.
امرخیل صاحب، امرخیل صاحب، خبره دا ده چې اوس دغه چاودنې تقریبا نوې بڼه غوره کړې، په دې معنی چې ډېر مقناطیسي بمونه درغوي کې ځایېږي او هغه ډېر په سادګۍ سره غورغورځول کېږي موټر ته. آیا فکر نه کوئ چې دا به ډېره ګرانه وي د دوی لپاره؟ دغو امنیتي چارواکو چې تاسو پرې انتقاد کوئ چې کمزوري دي په مدیریت کې یا د امنیت په تامین کې؟
هر دښمن چې تاسو سره جګړه کوي هغه له مختلفو تاکتیکونو کار اخلي. کوم تاکتیک چې دغه لپاره ډېر مؤثر دی او فشار په دولت باندې راځي، په امنیتي قوتونو هغه د غونه استفاده کوي. د همدې خاطر ما کله چې د سویل چې دوی کمبوتات لري، دې لپاره چې دوی ابتکار د دې نه لري چې سبا به دښمن څه کوي، له ما سره به څه معامله کوي. مقناطیسي میدونه اوسنی نه دي، دا له ډېر وخت و، ولې هغه وخت حکومت د دې لپاره خاص تدابیر درلود. هغه تدابیر دا و چې هغه همبستګي وه د امنیتي او دفاعي قوتونو په مابین کې او د خلکو په مابین کې. اوس داسې ده چې دا زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه له خلکو نه لرې دي، نه د لا باندې د کوڅې هغه څوک چې مسؤول دی، نه هغه ورسره همکاري لري، نه دوی خپل مابین کې سره همکاري لري، نه خپل همغږي سره لري. ته ګوره د دې بدبختي، ته ګوره کله چې معاون صاحب اول دغه وظیفه په غاړه کې واخیسته، د دې نه چې خلکو سره همکاري وکړه، خلکو سره دښمني شروع کړه. شمال کې هم سره دښمني شروع کړه، په مرکز کې هم سره دښمني شروع کړه، په شورا کې هم سره دښمني شروع کړه.
ستاسو په نظر، بله امرخیل صاحب، ستاسو په نظر دا وسلوال مخالفین نه دي، که څه هم افغان چارواکي وایي چې طالبان تر ډېره مسؤول دي، بلکې د دې تر شا ځینې نور عوامل دي؟
دا خبره بالکل صحیح ده. آیا په کابل کې هم دومره ډېر طالبان دي چې دا دونه راغلي دي؟ خو که چېرته دا که ټول کابل طالبان لوی ښه حکومت نشته، نو دا طالب دومره جرات پیدا کړي چې دا ټول طالبان دي؟ نه، خو دا دلته دفتر لري، پیسې اخلي، همدغه خلک دي، پیسې اخلي، له همدغو سره ارتباطات پیدا کړي، مینونه ورکړي، هغه ږدي او موږ یې نشو پیدا کولی.
د امنیتي چارو پوه جنرال عتیق الله امرخیلو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د د حکومت لخوا د دریم ځل لپاره د اصلاح شوې 14 مالي کال د بودیجې په اړه نن په ولسي جرګه کې تند بحثونه وشول. د بودیجې طرحه چې 2 ځلې مخکې ولسي جرګې رد کړې ډېره جنجالي شوې. د دې جرګې غړي په خپلو کې سره ویشلي، یو شمېر د تایید ملاتړ کوي خو نورې مخالف دي. نور بیر ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې غونډه د 1400 مالی کال د بودیجې د دریمې مسودې لپاره بحث ته ځانګړې شوې وه. یو شمېر وکیلانو د مالی وزارت لخوا په بودیجې کې راغلي بدلونونه وستایل او غوښتنه یې وکړه چې نور باید په دې اړه پریکړه وشي. د ولسی جرګې دوه غړي یارباز حمیدی او فاطمه کوهستانی:
دا زموږ اختیار ده، موږ بودیجې ته سور کارت ورکوو که شین کارت، خو تالار ته باید بودیجه راشي.
پروژه های مردمی
نږدې 300 ولسی پروژې اضافه شوې دي. د دې تر څنګ مو د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو د لوړېدو غوښتنه کړې وه چې بودیجې کې ورته ځانګړی کوډ نظر کې نیول شوی او د ستایلو وړ ګام دی.
خو ځینې نور بیا وایي په بودیجه کې راغلي بدلونونه دومره نه دي چې دوی وړاندیز کړی. د ولسی جرګې غړي سید طه صادق او محمد حنیف:
متاسفانه د بودیجې په درېمه مسوده کې هم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. نه د زینتي شیانو لګښتنه راکم سوي او نه هم د بې ځایه او سلګونه زره معاشاتو مخه نیول سوي.
و هر جایی که میبینین که مصارف
هر ځای چې ګوره بې ځایه لګښتونه دي، د خلکو د استادو په توګه باید مخه ونیسي او پرې نږدئ چې حیف و میل شي.
خو د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي بودیجه د مالی کمیسیون او یو شمېر کسانو لخوا یرغمل نیول شوي او ترې د سیاسي او شخصي ګټو لپاره استفاده کیږي. د جرګې د همدې غړي له ډلې ضیاءالدین اکازی او نعمت الله کاریاب وایي:
وکیل صاحبان وایي یو یو عسکر ودرو چې بل هیڅ کمکل صاحبان رانشي د کمیسیون مالی بودیجې دا مربوطه کمیسیون مالی بودیجې نه ده، دا بودیجه ګرو ده د کمیسیون مالی بودیجې کې
قراردادونو او امتیازاتو د نه ورکړې په وجه بودیجه په ګرو کې نیول شوې.
خو د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په ګډون د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د ادارې دوی د مالی چارو او بودیجې کمیسیون غړی عظیم کبیرزایی وایي دوی لا هم له حکومتي مسؤلانو سره د بودیجې په برخه کې د ولسی جرګې لخوا د 19 وړاندیزونو د عملي کېدو په بحثونو بوخت دي.
اما ای فرق یک صفه نیست،
دا یو پانه نه ده. موږ له 19 موضوعاتو یوازې پر دوو بحث کړی. په دې دوو مواردو کې هم اختلافات شته.
لدی وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني حکومت تورن کړی و چې بودیجه یې ګرو نیولې ده. خو له دې ټولو نیوکو او تورونو وروسته بالاخره د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني پریکړه وکړه چې د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د څومره ژر چې کېږي د 1400 مالی کال د بودیجې درېیمه مسوده عمومي تالار ته وړاندې کړي.
د بودیجې مسوده ټولو کمیسیونونو ته تللې ده. د ولسی جرګې دایمي کمیسیونونه دنده لري چې بودیجه په دقت مطالعه او خپل وړاندیزونه په لیکلي ډول د مالی چارو او بودیجې کمیسیون ته وسپاري. د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د خپل غونډه ونیسي، د بودیجې مسوده د تالار ته راوړي، سو پریکړه وشي.
د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه 2 ځله د 1400 مالی کال د بودیجې مسوده رد کړې. ولسی جرګې د ښوونکو، ټیټ رتبه دولتي مامورینو او سرتیرو معاشاتو له زیاتېدو سربیره 19 موضوعات وړاندیز کړي چې باید بدلون پکې راشي. خو په ولسی جرګې په دې موضوعاتو کې د بدلون په اړه د وکیلانو دریځ لا هم په دوو برخو ویشلی دی. هغه ټکی چې دا اندېښنه زیاتوي چې شاید ژر د نوي مالی کال د بودیجې په اړه پریکړه ونشي.
ازادي خبری مجله اوري.
وړاندې به د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې د عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده څرګندونې واورې چې وایي په لوګر کې د یو نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو سروې بشپړه شوې ده. خو تر دې مخکې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي له پاکستان او ایران سره د پولې په اوږدو کې ستونزې او سرغړونې ثبت کړي او د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. محب الله سمیم دغه څرګندونې نن په کابل کې ولسته د دولت د حساب ورکونې په غونډه کې وکړې. نن په دې غونډه کې دغه راز د کوچیانو د چارو د انسجام ریاست مسؤول هم یو لړ څرګندونې کړې چې د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې اورو.
ولسته د دولت د حساب ورکونې د بهیر په لړۍ کې نن چهارشنبه د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت او د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست د خپلو یو کلونو کارونو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په دغه ناسته کې وویل چې په تېر یو کال کې د ډیورنډ کرښې او ایران سره په پولو کې سرغړونې او ستونزې مشخصې او د افغانستان د حکومت او لاړوند ادارو او چارواکو سره د حل په هدف شریکې کړي دي.
د ډیورن فرضي کرخي او لنور هوادونو سره زموږ پر پولو بلا بل دولونه سرغړونې شوې دي. د سرحدونو چارو وزارت د خپل کاري استقامت په پام کې نیولو سره دغه سرغړونې کشف او ثبت کړې دي او د لا ډیرو اجراءاتو او مخنیوي لپاره یې اړوند ادارو ته استول. له ایران سره پر پوله 925 کیلومتر اوږدوالی لري. سرحدي پلرونه نوي شوي دي او له څو لسیزو وروسته یو ځل بیا صفري نقطې تثبیت او په نښه شوي.
ښاغلی سمیم وایي د آمو سیند تخریبات هم تثبیت شوي چې په خبره یې هر کال له ځانه سره نورو هیوادونو ته په ځانګړې ډول ایران ته له بهېدو سره د افغانستان زیاته خاوره وړي، خو په خبره یې د صفري نقطو د ساتلو او مشخصولو لپاره په تحکیماتو کار روان دي، خو نوموړي له ګاونډي هیوادونو سره پر پوله د سرغړونو په اړه جزئیات ورنه کړل. بلخوا ولس ته د دولت د حساب ورکونې په بهیر کې په همدې ورځ د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست مشر حبیب الرحمن وویل که څه هم د تیر کال په پرتله کوچانو ته کار سوی، خو زیاته یې کړه چې دوی لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ښاغلی حبیب الرحمن اندېښنه وښوده چې په هیواد کې یو شمېر کړۍ د خپلو شخصي ګټو لپاره کوچان یوازې یو قوم پورې منسوبوي چې له امله یې دوی له خپلو حقوقو بې برخې سوي دي.
څوک په دې کې مغالطه باید نشي چې کوچان خاص قوم پورې وتړي. د افغانستان تاریخ ته په کتو کوچان قوم نه بلکې قشر. هر هغه څوک چې یو قوم ته منسوبوي هغه به یا د ځمکې مافیایي، هغه به یا د غوښې مافیایي، هغه به یا د لبنیاتو مافیایي، هغه به یا په یو شکل د اشکالو خپلې ګټې په خطر کې ویني چې دا موضوعات مطرح کوي. کنی مونږ په ثبوت او شواهدو، په عیني ثبوت او شواهدو وایي چې کوچان قوم نه بلکې قشر.
ښاغلی حبیب الرحمن د کوم ځانګړي کس یا کړۍ نوم وانخیست، خو یې ویل هغه څوک چې دې مسایلو ته لمن وهي باید ترې لاس واخلي. د کوچانو چارو د انسجام مشر کوچان د افغانستان په هیواد سیمه او نړۍ کې د ستر اقتصادي فرصت په توګه یاد کړل. نوموړي په 1999 کال کې د یاد ریاست د چارو د راپور په اړه وویل چې په تېر یوه کال کې تر دې دمه له 5000 زیاتو کوچانو پاسپورټونه او برېښنایي پیژندپاڼې ترلاسه کړي دي. هغه په 1999 کال کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د 202 میلیون افغانۍ بودیجې نه د 70 سلنې بودیجې د مصرف وویل او لامل یې د کورونا ویروس خپرېدل یاد کړه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
سبا په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او د بنسټیزو تاسیساتو پر موضوعاتو خبرې کوو. نن مو هم د افغانستان د هغو بنسټیزو تاسیساتو پر پروژو خبرې وکړې چې په افغانستان کې یا بشپړې شوې یا د بشپړېدو په حال کې دي او یا هم سروې شوې. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده مو د مایکروفون ستاسو خپرونه کې دعوت کړی و. نوموړی وایي په لوګر کې د یو نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو سروې بشپړه شوې. دغه هوایي ډګر چې د کابل لپاره مرستندویه هوایي ډګر بلل کېږي د کابل د موسهیب ولسوالۍ په خوا کې د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ په دولت کلا سیمه کې جوړېږي. ویل کېږي چې په دغه هوایي ډګر به $2 میلیارد لګښت راځي. د په لوګر کې د نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو په اړه د ښاغلي وفای زاده څرګندونې به واورو.
مونږ خپل سروې توپوګرافي او دغه جیوټیکنیک ټول نور مطالعات چې اډول مطالعات چې په دې کې ضرورت وو ټیکنیکال ایتالوي کمپنی سره قرارداد وکړه چې هغه خپل کار شروع کړي. اوس یې دا بشپړ شوی دی. زمونږ به نامه ده چې دا نوي هوایي ډګر نه د اوسني کابل هوایی دگر مرستندوی میدان بلکه دیده پرزای دی افغانستان نوی دی کابل نوی اغا هوایی دگر ده چه حل تا جوده گی او دیده ترمینل دی لس میلیون مسافر په هر کال ظرفیت لري چې پروسس وکي او شل زره ډریب زمکه باندې دا جوړیږي او د ټول نړیوال معیارونو سره سم به یې مارشي چې د افغانستان اوسنی او راتلونکي ضرورت ته کولی شي ځواب ورکړي. ځکه چې 2001 کال څخه چې هغه وخت فورکاست مو درې سوه اتیا زره نړیوال مسافر ووسی په 2.6 میلیون ته رسیدلې ده او اوس زموږ ټول مسافرین چې کابل هوایي ډګر څخه استفاده کوي بهرني او داخلي الوتنی اوس 3.6 میلیون مسافر ده او نړیوال پیشبینی یا وړاندوینه دا ده چې په راتلونکو لس کال کې دا دوه چنده کیږي. یعنی موږ نږدې 10 میلیون مسافر باید ولرو په راتلونکو لس کال کې. د دې لپاره موږ ځان باید چمتو کړو، خپل برنامه ولرو. کابل اوسنی هوایي ډګر د پراختیا لپاره مساعد نه ده، ښار ته نږدې ده او د توسعه زمینه برابر نه ده. د دې لپاره موږ غواړو چې نوی نړیوال هوایي ډګر په لوګر کې جوړ شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده وو چې په لوګر کې د نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو په اړه نور معلومات سره شریکول. نن مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو میلمه وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده عربی اماراتو ستور بیړی په لومړي ځل د مریخ اتموسفیر ته ورسېده. تر دې وړاندې په 2019 کال کې متحده عربی اماراتو د مځک په مدار کې فضایي تمزې ته ستور بیړی لیږلې و. دا هیواد د مریخ اتموسفیر ته د خپلې ستور بیړی رسیده ستر بلای بولي. نور بل اسمت سروانه وورو.
د متحده عربی اماراتو عمل ستور بیړی د مریخ اتموسفیر ته ننوته. د عملیا هیلی پنوم د متحده عربی اماراتو دغه فضایی بیړی لوو میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتره مزله وروسته د سه شنبه په ورځ د مریخ اتموسفیر ته داخله شوه. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. متحده عربی امارات اووم هیواد دی چې ستور بیړی د مریخ اتموسفیر ته رسیږي. اماراتی چارواکو ویلی د دې ستور بیړی د استولو هدف دا دی چې د ساینس او تخنیک په برخو کې د هیواد وړتیاوې لوړې شي او پر تیلو اتکا نور هم کم شي. تر اوسه پورې د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 60% ناکام شوي. ځینې ستور بیړۍ غورځېدلې یا یې اور اخیستی. د متحده عربی اماراتو فضایی اداره تر 2019 میلادي کال پورې د مریخ لپاره ستر پلانونه په پام کې لري. د اماراتو لپاره دا سفر په 200 میلیون ډالر تمام شوی دی. دا سپوږمکۍ به لومړی د مریخ د اتموسفیر یو بشپړ تصویر چمتو کړي او اقلیمي بدلون به وڅېړي. د دوبی واکمن او د متحده عربی اماراتو مرستیال رئیس شیخ محمد بن راشد آل مکتوم د سه شنبه په ورځ د مریخ اتموسفیر ته د خپل ستور بیړی تر داخلي دو مخکې د هغې د بریالیتوب چانس په 50% بللی و. د ویلی وو حتی که د مریخ اتموسفیر ته داخل هم نشو یو تاریخي برای به مو په نصیب شوی وي. دا تر ټولو لري ځای دی چې عربان په خپل ټول تاریخ کې هلته رسېدلی دي. زموږ هدف دا دی چې ټولو عربانو ته دا هیله ورکړو چې له نورې نړۍ سره سیالي کولی شو. دې ستور بیړۍ د مریخ اتموسفیر ته د ننوتو لپاره باید د نږدې 800 کیلو سونګ موادو په سوځولو خپل سرعت کم کړی او دقیقه زاویه یې خپله کړې وای. سش له بریتانیا څخه د متحده عربی اماراتو د خپلواکۍ 50 کال پوره کیږي. د هیواد لومړی پلا په 2014 میلادي کال کې مریخ ته د ستور بیړۍ د استولو اعلان کړی و او په 2018 کې ملي فضایي پروګرام جوړ او خپل متخصصان وروزل. په 2019 کې اماراتو لومړنی فضایي سفر وکړ او د حزا المنصوري په نوم ستور بیړۍ نړیوال فضایي تمزی ته لاړه. د مریخ په لور د دغه هیواد ستور بیړۍ د تیر کال په جولای کې فضا ته واستول شوه. له هغه وروسته دوی امریکایي او چینایي ستور بیړۍ هم د مریخ په لور روانې شوې چې ټاکل شوې ده روانه میاشت دې سیارې ته ورسیږي.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار احمد جعفر احمدی ته سپارم چې ورسته د ازادي راډیو د نن ورځې